80. السلام علیکم د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې یا دیابېټس نړیواله ورځ ده. د دیابېټس نړیواله ورځ په 1991 کال د دیابېټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډېره زیاته شوې وه ونومول شوه او له هغې راوروسته هر کال د دې لپاره لمانځل کېږي چې دغې ناروغۍ ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام واړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډېر لیدل کېږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زیتا بلنه ورکړې ده. احمد صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. زه په لوړ سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې له دې چې احمد صاحب تاسو ته وارد کړو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221 2450 بل شمیره ده 00420221 2401. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا تکرارو 00420221 2401. دغه راز د اسکایپ لپاره هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکره یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېره ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په باره کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هارمون ده چې د انسولین په نامه سره یادیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنسي رامنځته شي او یا د دې انسولین د هارمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تبابت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغ کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثره کوي. عصبي کیبل که هغه مرکزي عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثره کوي. پوستکی متاثره کوي، سترګې متاثره کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کېږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کېږي چې عمر یې د 40 کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي، دغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرې خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونکي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبرې وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده، که په دې اندازه باندې خپل شکر ونساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې د طبابت کې هاف اف د میډیسن هم وای نیم طبابت د بدن د ټولو اورګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیمه رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن کغه قلبي سیستم د کغه هضمي سیستم د کغه بولي تناسلي سیستم د کغه مرکزي عصبي سیستم د کغه پوستکي جلدي سیستم د ټول متاثر کوي. د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. په همدې اساس باندې ټول هغه اوریدونکو چې زموږ اساس برنامه اوري او شکر لري په خپل شکر لري یا د خپل فامیل کې څوک داسي وي چې په شکر باندې مصابي نو د شکر په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسيږي، د تفاوتونه اوسيږي. که چیرې ته خدای مخړه د شکر په مقابل کې به تفاوتي وکوله، ځکه زموږ استاد اکثره هیوادوال ټول هغه مرزونه چې هغه درد ولري هغه ته مرز وایي، هغه امراض چې درد نه لري هغه ته د دوی مرز نه وایي، یا دغه په مقابل کې به تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرزونه چې درد نه لري هغه ټول وزن کې مرزونه دي، لکه د شکر. شکر کې مخکې مریض ستند پیدا کیږي، خولې وچیږي، تشې میتیازو ته زیات زیات دي. بیا نو که چیرې د بعض مریضانو ته چې د عصبي کیبل لږ ورته کې بیا د پښو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغي ډېره یو خطرناکه ناروغي ده که چیرې به تفاوتي وشي. او که چیرې د شکر ناروغي په مقابل کې به تفاوتي ونه شي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو دا ده که چیرې یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوی او د یو سلو درس په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر ماینه کې د یو سلو څلوېښت د دوه سوه په مابین کې وساتي. او که چیرته ایچ بی ایو ان سی یو بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږم او د اووه په سلو مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکر ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلافات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکر ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړو لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم د قلبي سیستم دا بیا نه سي متاثر کولای دي، هغه پروګرشن یا هغه پیشرفتي بیا ډېر سلو کیږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کیږي. دا جنجالونه د پنځ باندې په ډیر نادر ډول سره درامې سکوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې چیرته موږ وواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیاده یو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغو غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي، دغه په مسالې کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده، چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومه دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې باید شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه چې د شکر مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرنا واچول د شکر په ناروغي باندې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي، د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم ځواب شوي وي. کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موږ متخصص ډاکټران رابولو څرګندونې کوي، اکثرا هغه نه اوري، بیا وروسته ډېرې پوښتنې تکراری کیږي. خو که راسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکر د دو ډولونو یا په دوو کټګوریو باندې وویشل چې یوې د شي مخنیوي وشي او بلې خطرناکه ده او هغه هم درملنې ته اړتیا لري، دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخونسي یعنی درملو ته ضرورت نه وي، هغه کوم د شکر کوم حد دی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه د نوینه تر یو سلو دیر شو پورې په لوګه باندې، او که څوک موړي وي د یو سلو څلوېښتو نه تر دو سوه پورې.
بالکل، اصلا کچیرته یو څوک خپل شکر معنی کې پوینه کې، کچیرته د شکر اندازه په نهره باندې مثلا کم وي، په دې معنا ده چې دغه شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چېرته یو څوک په نهاره باندې خپل شکر وګوري او شکر د سلو او یو سلو پنځه په مابین کې وي، او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د یو سلو څلوېښت تر د دوه سوه مابین کې وي، دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ویل کېږي. په دې معنا چې دغه اشخاص نه شکر ته داخل شوي دي او نه په نارمل حالت کې دي. که چېرته یو سل سره تدابیر ونه نیسي نو هغوی بیا شکر ته داخلیږي. تدابیر څه شی دي؟ اول تدبیر دا ده چې دغه پری ډیابیټ مریضان، پری ډیابیټ بیا هم وایم هغه مریضان چې ویل کېږي چې نه نارمل وي او نه شکر ته داخل شوي وي، نو یو سل سره تدابیر که ونه نیسي شکر ته داخلیږي، او که تدابیر ونیسي بیا له شکر نه بچکیږي بیرته عادي حالت را ځي. تدابیر څه شی دي؟ اول وزن باید کم شي.
ډاکټر صاحب، همدغه تدابیرونه مخکې تاسو اوس یو څوک څنګه پوه شي دا خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي، ایا دا کېدای شي په خپله دا آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بالکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپه ویلی چې دغه اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولینو فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کېږي. که چېرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراض والایم ته باروس کوي، چې هغه اراض والایم دا دی چې مریض به فوقالعاده ټیګیږي، خوله به وچیږي، تش امتیاز به زردر شي. نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رامنځته کېږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغوی درېونه نیول تر پنځو کلو پورې شکر ته به داخل سی وی یدوی پنیس باندې دغه د تندې اراض ولایم د خلی وچوالی اراض ولایم دا چې تاسو میکیاز تر روان دي د اراض ولایم یدوی پنیس باندې موجود نیوی په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا د د تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو ورې دی ورې باید مکمل چک اپ وشي تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمله څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي، دا هم تر پنځو کلو پر یو شخص باندې شخص ور باندې مصاد وي، خو دا به نه پوهیږي چې شکر لرم ځکه تنده به د پنځ باندې موجوده نه وي او خپل وشوالی به د پنځ باندې موجود نه وي، تشه امتیاز او تک به د پنځ باندې موجود نه وي. نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خاني تلاړ شي نو هلته د تماینات ورکول شي، نو هغه معایناتو کې به د شکر په وینه کې جګ وي، نو بیا به هغه ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللی. نو د هغې نه وروسته د پنځو کلونو وروسته بیا د تنده پیدا کیږي، د خپل وشوالی مرته پیدا کیږي، جنسي قوه هم کمزوري کیږي، خپل وشوالی مرته پیدا کیږي، او مخکې له دې نه چې دغه کلینیک ورکې دوی پنځ باندې یو څه اندازه عمومي ضعیفي موجوده وي او د پوستکي بعض امتحانات موجود وي، د وینې غوړ لیول به دوی په نسبت باندې پورته شي، دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب، کله چې یو څوک په دغه پری ډیابټس کې وي، پری ډیابټس دا معنی چې نه شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي، نو دوی باید یو څه سره تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي، او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري. بعضې دواګانې هم شته چې هغه په وقایوي شکل دغه پری ډیابیټ مریضان ته ورکول کېږي. او یو بله آله چې هغه په خپله د شکر مریضان کولی شي چې په خپل کور کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي، نو هغه باندې خاص چپونه لري، نو لنسیټ هم لري په ګوته کې یا مثلا بازو کې یا په ورانه کې هغه شریاني وینه هغه وهي، بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشین دی ماشین اوتوماتیک د شکر ورته کوي چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده. که چیرته شکر د شپېتو او د یو سلو شپېتو په مابین کې وي، د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معاینه ډېره دقیقه ده، فکس ده. خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره شل فیصده د دې دغه معاینات بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرانه په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلی وي، اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راواخلو، د دوی پوښتنې راواخلو او تاسو بیا هغوی ته ځواب ورکوي. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. نن مو د شکر یا ډیابټس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې، او نن د نومبر 14 د شکر یا ډیابټس نړیواله ورځ هم ده. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
کورم ودان، خدای هم خوشاله. زه احسان الله خبرې کوم د کونړ نورګل سوالین.
احسان الله خان، خبرونه ته راغلاست، څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب؟
او لاسونه جده سوځي مثال ما ډیره دوی وکړه.
بله مهربانی
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې زما د بخې او لاسونو سوز مثال
ډاکټر صاحب
اوري ما
ستاسو غږ خبريږي ام د اوسې ډاکټر صاحب اوري مهرباني د مور کې پخې او لاسونو مو سوزي نور
او لکه مثال دغه جدا د بدن مې وسره جلک شان مړ تکې نه ما بدن مې وسره میګي میګي کی ما ډیر دوی وکړل دغه ډاکټران نوې الرجی دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجی به اچي وي کنه دا په خیال لاسونه مې سر یو کوټه ځی مې ده لکه هغه مدا بهیره چلور کلان ده هغه مدا په خیال لاسونه سو په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مقدا کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پختنه لری ترې
دغه د پخو د لاسو د سوزیدو په څنګ کې خو به تنده نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نه وچیږي تش متیاز خو به زر زر نه ځي
تش متیاز لکه مثال شین چای چې ډېری اوسکو لږ شان در باندې زیات زیاپه شي نو بیا لکه دا دغه ستونزه لرو د تش متیاز او بل چې دی لکه د خلو باج وخت کې سره وچیږي باج وخت نه وچیږي وزن کم باج وقتی کمی کی باج وقتی نہ کمی کی باج وقتی اولاد لکھا تقریبا 55 کلو وزن لکھا باج وقتی چیرے بزے اولاد 55 سی باج وقتی چیرے وزن نغشی بے لکھا چلور 250 350 ترا کا دشی
مشکل مو اورد سو احسان خان من نہ یو بل اوردن کہ دے میرے بنی لکم زی او تپختن لری میرے بنی
السلام علیکم
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ مهرباني
پوښتنه مې دا ده چې
من نه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لږه جوړ خو په ماشومانو کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا پیوچول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کوي او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي لرو د مهرباني ورور مهرباني وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب احمد زینا څخه پوښتنه لري
د ډاکټر صاحب نه درې پوښتنه لرم دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا د واخري او کنټرولیږي آیا تداوی لري کنه دغه پښتنه مې دا د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دی او کله ګام دی په دې کول نه کې او دغه پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به هیڅ کیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به هیڅ من سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خو نه واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د بم راو اخلو د سره یاداش کې پښتنې مهرباني ځان راو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
من نن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم مزه و سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپې تو پرې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې. خیر ډاکټر صاحب، د سره یاداشت کوي عمومي کوایس چې رڼا پرې واچوي، وایي چې د 1550 کلونو ترمنځ مورې ده د فشار ناروغي یا د فشار هغه لري ستونزه لري. ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکوي، نور اوریدونکو نه راخلو، قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي، د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنې چې مطرح شوي وای ورې کېدای شي چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. اول به دغه وروچ د ننګرهار څخه تماس نیولی و، دغه درې واړه پوښتنې کړې چې موضوع مطابق په دې باندې برنه و چې انشاءالله بیا په نورو باندې هم خبرې کوو. اوله پوښتنه دا وه چې که چېرته یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري، د دوا نه بغیر به کنټرولېدلی شي که نه شي کېدلی؟ اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوي کې که اول ټایپ وي او که دوهم ټایپ وي، د هغې دپاره یوه سپایه موجوده ده. سپایه نه دا ده چې تداوی په درېمه کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې. اوله دوهمه کټګوري کې چې د اوله کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت، نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي. دوهمه هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده، هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجا ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتی، کیک او کلچه او بره، دا ټول شیان دي، دا باید کم کی. او په درېمه کټګوري کې کچیرته په دې باندې د شکرې مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او یو سلو ډیر څه په نهاره باندې او په مړه خټه باندې یو سلو سلو او 200 په مابین کې ده، بیا نو په دریمه مرحله کې دي ته دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل گلایسیمیک لیول یا ټایټ گلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته ترانه شي، نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو ته اشاره وکول چې د بدن ټول واړو لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدی سیستم خراب وی، سترګې خرابوي، نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدل شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر همیش لپاره دوامدار پورته وي، نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ژوند له لاسه ورکول اساسي علتونه هم دغه د بوردو ادم کفایت ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو لنډیدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره له منځه تلل دي. پاندې اساس باندې امدان ورتوشه د کچیزه په فزیکی فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول تر هغه خبره د کلام دغه به دوا وسره توسي سي. او دا یو مزمنه دوامدار نه راځي، یو ټایپ شکر هغه بیا دایمي ته دایي کیږي. کچیرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجې نه شکر ته تدریبي، ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین افرازیږي، د انسولینو د رهنمایي یا د رهبرۍ په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزې یا ریسپټورونه دي. کله چې یو څوک ډیر چاق شي، دغه د انسولینو اخیزې یا ریسپټورونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي، انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاسه ورکړي، بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کیږي، کی وسیږي امغه اخیزه د انسولین راهنمایي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو چې کله به خپل وزن د لاسه ورکی او اغه اخیزه به تبرز وکي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي. نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز امغه چاقې نه وي، نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجود، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي. دوهم، دغه اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي، او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او په دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A، بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو ایمیون اپاتا 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دغه ټایپ B چې دا نو دا بیا 50% د اساسي علت تر اوسه معلوم نه ده. نو پاندې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر هم کیږي. نو واټه چیرې د یو چا مور شکر ولري اول ټایپ شکر ولري نو پلار شکر ونه لري نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري خپل منځ کې ودونه سره کړي نو د ماشومانو په نس باندې 4% د خطر سره چې هغه هم ټایپ 1 شکر باندې مصاب دي مبتلا شي. او که چیرې د دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه سره وي دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی صوفي دغه سوفت میکانیزم شته دغه د شکر د مریضانو په نس باندې چې دغه بدن تر لکستنې چخیږي یا دا چې د مریض تل ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سویه پورته پاتې شي نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبلو باندې ظاهري تاثیرات لري یعنی نیرو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کېبلو باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبلو باندې نو په نتیجه کې نیروپاتي ورکوي. همدغه نیروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې د ګلوکوز په عصبي کېبلو باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیروپاتي ورکوي دا بیا مختلف شکلونه لري. ایزولیټډ نیروپاتي ده، اوټونومیک نیروپاتي ده، همدارنګه پولی نیروپاتي ده، یعنی د بدن ټول عصبي کېبل دماغ ونې سره په خوف لري دغه ټول سیستمونه چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تداوینه کې او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي نو دغه ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي. یعنی دغه ټول د دماغ عصبي کېبلو چې د شکر د وجې نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم د دې په نسبت باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم ده.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنې مو ځواب کړلې. د نورو دوه اوریدونکو پوښتنې هم په یو ډول باندې لکه چې بله مهرباني
او بل دغه اسد الله وروشي د کونړ څخه تماس نیولې ولاسونه او پیسې سوځي نور زیاتی نه زیاته تند چې چایونه شکی د نور مشکل لري دغه د لاسو د خو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېر نور ناروغان چې په کیمرا مې زګي کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوتره مې سي یا مثلا د پروتین لایز زیات سي یا مثلا د ویټ غوړ را مې سي بعضی رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دغه د اسد الله وروشي د کونړ څخه تماس نیولې ده د لاسو د خو سوخ د شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتیني لایز د بدن کې زیات نه وي بعضی رواني ستونزې ونه لري دا موږ اواز څخه هم رامنځته کېدل شي. ابل دا د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه ابل وروشي تماس نیولې وو د دې هغه جګ او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري. اول که چیرته یو څوک غواړي چې شکر نه وي نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نوي څه خچېږي په نهاره باندې په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نهاره باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د 150 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو ته چټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه ده دا شخص. او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر دې 130 او 200 په مابین کې وي یا 199 په مابین کې وي دې ته هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهم معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای 1 سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دي که چیرته ایچ بی ای 1 سی دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص دې نارمل حالت کې ده. که چیرته ایچ بی ای 1 سی د 15.5 او د 16.4% په مابین کې و دا هم پری ډایبټس ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده. خو که چیرته ایچ بی ای 1 سی یو څوک وګوري د په هرو درې میاشتو کې ځل کتل کیږي او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي نو دا په دې معنی ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص بیا شکر ته داخل شوی ده نو شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص شو نو بیا د شکر پر رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بزرګ د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفیسه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري زي په طبابت کې وزنای مراد چې غته د مرګ له خبر کول شوی د اغلول فشار ده. د لول فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده. ټول هغه اوریدونکي چې زما سره برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغلول شکر ولري لول فشار ولري په ډیره بکنه سره د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوته ونه اوسېږي، ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ګرځوي. اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده، د زړه د حملې سبب کیږي. دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د وجه نه رګ بندیږي، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د جګېدو د وجه نه رګ شتیږي چې یو ته اسکیمک سټروک وایي، بل ته هیموراجیت سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چېرته 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر معیوب او محتاج وي، یو طرف یې فلج هم وي او بره به هم نشه کولای نو حالات هم ته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مړي دي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابې، حتی په بعض حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردی دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم بیا اساسي تداوی نه لري. نو دغه اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن ده یا د ګردی پیوند ده. نو په دې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي ټول عمر لپاره، د درد دواګان د امکان تر حده باید ونه خوري، ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچه او دغه سپینکای وازګي، د دې په مصرف کې باید تاو خوره د کموالی راولي. مونو انسچوریټډ فات لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجدو د زغرو غوړي، د دې څخه باید زیات استفاده وکړي. د سبزی او ترکاری څخه زیات استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي. په منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او د فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سنتره، نظر جنسه، نظر ودیته چې د فشار په څنګه کې کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي، ورته چایس کیږي، او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټولو ناخوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب احمدزی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نومبر 14 د شکر یا ډایبټس له نړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوې و، او د همدې لپاره باید دا ورځ ونومول شو چې د خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچوله په ډایبټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده پرې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب بد برتنه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د غژون سہولت زیاتیږي، په هماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پاتې کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي لتون اول چې دا د استراحت ده، ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي لرو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، او دا د شحمیاتو څخه رامنځته کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز د وجه نه موږ تاسو اخلو بدن ته، او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي، دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډېر سره طلب شوي دي فزیکی فعالیت نه کوي، ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو همدغه ګلوکوز مصرف کوي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموټ باندې ګلکوي ورته چکیږي نه، خاص ډیره کمه فاصله ته چیرته مثلا خاجي وي، ختم خیرات وي، چیرته دي هم په موټر کې دي، پیاده نه ګرځي، د قانوني کارونه نه کوي، منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې د دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتیږي، د دې ناروغي ګراب پورته ځي. هر اندازه سره
یعنی ستاسو له خبرو دا څرګندېږي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي، هغوی چې په کلیو او بانډو کې په کرنیزو چارو نورو چارو بوخت دي، د هغوی په منځ کې د شکر ناروغۍ کم ده نسبت ښاري خلکو ته؟
همداسې ده. همداسې ټول هغه څوک چې هغه فزیکي فعالیت کوي، که دقاني کوي، که کوم بل کار کوي، نو هغوی ګلوکوز مصرف کوي. هغوی اکثرا د زړه په ناروغیو باندې، د شکرې په ناروغۍ باندې دوی زیات ناخته کېږي. او ټول هغه څوک چې هغه په خارو کې ژوند کوي، او یا دا چې که په اطراف کې هم وي، استرا طلبه وي، کار نه کوي، نو هغوی دغه اضافي انرژي نه مصرفوي. په همدغه انرژي سره په بدن کې د شکر سبب هم کېږي، د زړه د امراضو، د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کېږي، د وینې غوړ هم رامنځته کوي. دا ټول انرژي نه دي. نو په همدې اساس باندې د چیرته یو څوک غواړي چې شکر ناروغۍ باندې مصاب نه شي، یا د زړه په ناروغۍ باندې مصاب نه شي، نو هغوی باید دغه ټول نقاط ته چې مخکې مو اشاره وکړه، دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخکې د شکر تسلی هم نه وي چې جوړ هم وي، باید فزیکي فعالیت ولري. هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اندازه سره ګلوکوز نه لري، د هغو په مصرف کې کموالی راولي. یعنې سبزي او ترکاري باید زیاته وکاروي، او که چیرته اضافه وزني ولري، چاک وي، خپل وزن باید کم کړي. ځکه چاقي په تبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي، چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي، چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړیږي، چاقي د زړه د رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده. نو په همدې اساس باندې بدبختانه زموږ ستاسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په افراد کې څوک چې لږ چاق وي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم، تر حال کې چاقي په خپله په طبابت کې مرض ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي. نو انشاءالله له دغه حالت څخه بیا خلاصیږي او ګرافیک هم راټیټیږي. خو زموږ ستاسو د خلکو اکثرا دوی پوهاوی ساته ټیټه ده، هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کور ودان اوریدونکو شته ده، اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دوی پوښتنه به تاسو د سره یادداشت کړئ او بیا به پې رڼا واچوئ. مهرباني ځان رو پیژنئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریا شمیری صاحب، کشمیر خان زرملوال یم، د خیبر پښتونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمدزی ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېره مهمه پوښتنه ده. حالان چې ډاکټر صاحب خو موږ د پوښتنو دپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پوښتنو ته ضرورت هم نهشي پیدا، خو یوه پوښتنه کول ډېر ضرور زه بولم. هغه دا ده، هر هغه ناروغ چې هغه د شکرې او ناروغي ولري او دی په دارو درملو کې بېغوري وکړي، مثلا کله خوړلی دارو کله نه خوړلی، دغه په ناروغي باندې څومره، مثلا په ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي؟ دغه پوښتنه ته یو لنډ جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب، پوښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو یې مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
نوري صاحب، مخکې مې یو اړیکه کاتس ول، دغه یوم پوښتنه مې کوله، هغه د فشار پاک لوه مال کله کله فشار پورته کیږي، به یو رقم ګولې دې موږ ورته ورکوو، د لوپرین په نامه دی، پاکستانی جوړ دی. نو دغه ګولې فشار کنټرولې، چې دغه ګولې ونه کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزه ده سبس ګلا شکایت کوي. نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به پاینده کوم تاوان لري. دغه ګولې موږ ورکوو، دغه معلومات به دراک.
ډاکټر صاحب که تاسو کوم پوښتنه لرئ ترې مخکې مورانه واچوله، مهرباني. مننه کور ودان، مصرف مو ډیر نشي. مهرباني، غواګورته ونیسئ. مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله ستاسو پوښتنه باندې، خو بیا به هم رڼا پې واچوي. بل اوریدونکو دی ازادي راډیو ده، مهرباني ځان راو پیژنئ او له ډاکټر صاحب احمد زینه څخه پوښتنه لرئ. مهرباني. ازادي راډیو ده د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د شکر یا د قند یا دیابیتس پر ناروغي باندې خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه
تکل سپاس ته د اول خو تکل سپ نشته، زه نوریا سنوریم، زما همکار ده اتمن خبرونه کې به مو مخکې د اوریدلې وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه؟ مهرباني.
او بخښه نوري صاحب، ما ډاکټر څخه خبره پوښتنه راغله. دا ډاکټر وايي دا غاز چې دی، وايي دا غاز د شکر د مرستې لپاره مفید دی راته نوري.
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پوه نه شو، لمه چی شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپل پوښتنه دی. واتس اپ لاره
تماس نیو، غاز یا شنغزي په
بله ستاسو غږ سم نه راځي، که مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ. بله ازادي راډیو ده. بله بله لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
په پښتو کې غاز وای یا جن غزه یو درخت ده، دا وای چې و پټی را د خلک وای دا شکر ته ګټه کوي.
په غوکه میوي ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شو لري دي او ریدون کې په پښتنه باندې خوځه پونه شو لمه که تاسو پښتنه لري تاسو
نه نه ما به خوانه ورېدله.
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته. بله تاسو هم رادیو او ریاو هم خبرونه کې مو برخه اخیسته ده دواړه نه کې کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوه شي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
السلام علیکم نوری صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. د مشرقي نه تاسو سره لین کیما زما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده یو څوک په دیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو ساعت یو نیم ساعت فزیکی فعالیت کوي یا پیاده روی کوي، آیا دې لپاره هم دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بعضې هغه شان چې خواږه ولري هغه نه هم یعنی دغه پرهیز ضرور ده؟ او بله خبره دا چې دغه اکثره فروټو کې خو دغه ګلوکوز وی نو دغه انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري، دا تر کوم اندازې پورې پرهیز کوي که دا ونه خوري خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوي خوري په کوم اندازه باندې وخوري که دا غره ته ځواب کی.
مننه کور ودان پښتنه مو واورېدل شو ډاکټر صاحب یاداش مکړه لاتمن.
بالکل
مننه کور ودان. نور د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب پښتنه یاداش کړی دی او په غوږ رڼا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب.
نور صاحب ډیره مننه. ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي که چېرته څوک شکر ولري او دغه د صدایو په مقابل کې بیغوري وي څه تاثیرات لري؟ نور صاحب ډیره یو جامع پښتنه کړې ده، غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچوم. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوه شو چې کوم رزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي که چېرته دغه په مقابل کې موږ بي تفاوت یو. یعنی دغه امراض له جمله څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني، لوړ فشار ده، د ګردو ادمي کفایه ده، د زړه د رګونو امراض دي، دا ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراض ولایم نه لري. خو که چیرته یو څوک د پخوانه په دې مرض باندې مصاب او اخته وي او مرض تشخیصي د مرض په مقابل کې بیانو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرض تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي. که چیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري کله نه خوري نو دا په دې معنا ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي، ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روی وکړي. دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزي او ترکاری د دې څخه زیات استفاده وکړي، او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري هغه په مصرف کې کموالی راولي. طبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض ته وایي ته شکر لري، ته ورېجه مخوره، ته میوه مخوره، بلکې کمیسته، ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي. که چیرته د شکر د وجنه هغه غذاګانې په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په څنګ کې د مغو موادو د کمبود دی واجنه بل مرز رامنځته کیږي. درېمه دوا ده، دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي، ځکه د شکر دواګانې چې دي هر شپږاته کلاس دواګانې لري نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده. که چیرته یو څوک د شکر په څنګ کې د ګردې تکلیف ولري ځکه شکر ګرده خرابوي یا دا چې د شکر د وجې نه د لوړ فشار د وجې نه یا د بل شي د وجې نه ګرده خرابوي نو هلته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي، ګرده هم خراب نه شي، یا دا چې د زړه په شکر په څنګ کې د زړه مشکل ولري یا دا چې کوم بل مشکل ولري نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا باید ډاکټر ته معلومي، میکانیزم ورته معلومي، د دوا عوارض جانبي ورته معلومي تر څو شي دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کی. په ټوله دنیا کې خو ډاکټر هغه ډاکټر ده چې که مریض ته فائدہ ونه رسی کی تاوان ونه رسی. له دې نه خو ډاکټر په ټوله دنیا کې نشه کېدلی. نو په دې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي. دواګانې معلومې دي، هغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرته په یو دوا باندې د هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په همدې اساس باندې د شکر په ځان کې که چیرته کوم بل مرض وي، باید هغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي ډاکټر باید پوه شي چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په زړه څه تاثیر کوي. دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وخفه راولي. که چیرته وخفه پکې راوستله او یو ځل د شکر د وجه نه په بدن کې کوم اختلاط یا جنجال راغی، دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دا بل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکې فشار لري او لوپرین په نام باندې ګولۍ خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارډ دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی ویني غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حملې ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د اماغه د فشار د دوا په څنګ کې دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینو د غوړو دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکته ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د په نسبت باندې له منځه وړي. او بل د عبد روش د مشرقي څخه تماس نیولی و چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعت پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څخه ضرورت نشته، که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم سره وکی، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدای سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوی او د یو سره ډیر څه په مابین کې ده. زموږ تاسو اکثرا هیوادوال چې شکر باندې اخته وي، شکر یو نیم سل 200 کې وي، دوی هیڅ د شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګ کې پریز هم سره وکړي او د شکر باندې دواګانې دي چې هغه میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لا اتیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې وسره وخوري بیا نو هیڅ نو خطر یا مشکل ته نشته. خو که چیرته داسې نشي کولای، نو بیا د غدرې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګی دي، ټول هغه میوې چې موږ تاسو خرو او خوګی دي، دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالټوز او منوز ولري، هغه موږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم سته، کلچین سته، بوران سته، وریجن سته، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز دا هغه شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه د وینې د غوړو لیول پورته بیاي، نو په همدې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدا کوم همدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، منتوز او ګلوکوز
منوز،
دا کومه میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکي خلک اوریدونکي اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو 15 قسمه قندیات لرو، قندونه، ګلوکوز هم قنده، مالټوز هم قنده، ګلکتوز هم قنده، زایلوز هم قنده، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکتوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوې په لحاظ باندې چخوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه چې ده، دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کولای شي، نو د کیوي څخه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کولای شي، د انار څخه استفاده کولای شي، او هغه میوي چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور ده، انګور نه خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید شکر مریضان و نه خوري د کی مصرف رانه ولي نو دا فوق العاده شکر پورته بیای او دغه نور میوي به شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی او تاسو ډیره خرنه په واچوله او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو لاغه چې ارسی د انتقالیږي ل مایندو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلې او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې ووسی دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي د خوړو دغه کموالی ته په پام سره آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نورې صاحب دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي ځکه د شکرې ناروغي ته چیرته یو څو غوړي شکرې ناروغي ته لاړ نه شي اول نو باید د خوراک اسراف کمالی راولي خو بدبختانه زموږ ساسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده نو اکثرا اوس ډوډۍ موډۍ د شان په خښکر سره دوی ته نه پیدا کیږي خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ساسو په بدن کې د ګلوکوز دیول پورته بیایي نو هغه کوریجه وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمت دي سبزی او ترکاری ارزانه ده سبزی او ترکاری شکر د لپاره تداوی ده او بل زما ټول هغه ورځو چې زموږ ساسو برنامه وري او کغوال شکر ته لاړ نشي دغه څو لوقات دوی ته وایم باید دا ټول عمر د پر عملی کی ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلم نه داخليږي اول روزانه باید یو وخت پیاده وګرځي دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقي ته داخل سی وی خپل وزن باید کم کی ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندوري ناروغان هم چې مخکې مرتشره وکوله دغه ناروغان اساسي علت هم تشکیلوي او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري ګلوکوز ولري لکه وریجه او دا 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 کچالو د خام د غنم او ډوډۍ د دې مصرف کې کموالی راولي او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي که چیرې ته دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای نو هغه هم دغه د جګر هپاتیت ګلوکوز اوټپوت چې له یې څخه د وینې ته دغه کې داخليږي دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي شکر ته نه داخليږي که چیرې دغه نقاط مو تاسو په نظر کې ونیسو ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه او که شکر ته لاړ شو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسی کو بے پروايي ونه کو بے پروايي زمونږ په مرته تمامېږي نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی چې نن د شکرې یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاس نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
دومره زر پس باندې غصه شولې ولې پکتول ما خفا شولې دومره زر پس باندې غصه شولې دومره زر پس باندې غصه شولې تیر پسلی بیارا ترا سوچ لے 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 تیر پ سلے پیارا تارا سوشلے چیل خاندان تکشنا شلے دم رزر پسوان دے غسا شلے چیل خاندان تکشنا شلے دم رزر پسوان دے غسا شلے دم رزر پسوان دے غسا شلے.